السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت غرمې 12 بجې شوې دي زه انیسا جمل با په دې روانه خبرونه کې تاسو سره يم په دې خبرونه کې به واره چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کندهار پیښې دومره جدي منلې چې لکه د غلطه د افغانانو په ځای امریکایان وجري شوي وي شمالي وزیرستان کې د ډرون برید لکبله و مشکوکه وسلوال وجري شوي دي او د امریکا حکومت د سیلاب ځپلو مرستې لپاره د 20 ملیون ډالر امداد ورکولو اعلان کړی دی د خبرونې په پیل کې به د نجیب عامر نه تازه خبرونه واورو
سر کې پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي هیواد په افغانستان کې د سولې د بهیر ننګه کوي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د نهې په ورځ د بې پایلټ الوتکو بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما امر کړی چې د پنجوایي د پیښې کره تحقیقات ترسره شي دا هم پورا خبرونه د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د بهیر څخه ننګه کوي نوموړی په اسلام آباد کې د جرمني د دفاع وزیر ډاکټر توماس ټی میجری سره د خبرو پر مهال دا هم وویل چې پاکستان خپل رور او همسایه هیواد افغانستان آزاد خپلواک او مستحکم لیدل غواړي د نوموړي په اند دا کار د پاکستان په ګټه هم دی د پاکستان سرکاري خبري اژانس اسوسییټډ پریس اف پاکستان لیکي چې دواړو مشرانو همدارنګه په دفاعي همکارۍ ترهګرۍ خلاف په جنگ او په پوځي مرستو هم خبرې اترې وکړې پاکستاني امنیتي چارواکي وایي د افغانستان پولي تورسیر ما د پاکستان په قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان کې پروند نه په ورځ په دوه میزایلي بریدونو کې چې د امریکایي بي پایلټ الوتکو لخوا ترسره شول لک تر لګه 15 مشکوک وسلوالو وژل شول د شمالي وزیرستان د شوال په سره خاورې سیمه کې پروند نه وخت طالبانو په یو ډبل کیبن پک اپ موټر باندې امریکایي بي پایلټ الوتکې دوه میزایلونه و دغل چې پترس کې و مشکوک وسلوال لمنځه لاړل یا د شوي سیمه جنوبي وزیرستان ته نږدې پرته ده هلته په جنوبي وزیرستان کې هم د دې پیښې نه څو ساعته وړاندې بي پایلټ الوتکو برید ترسره کړو دا پیښه په برمل سیمه کې رامنځته شوې وه امریکایي بي پایلټ الوتکې د وسلوالو یو موټر په نخه کړو چې ورکی 8 کسانو وژل شول د وژل شوو کسانو په منځ کې د مولوي امیر حمزه او شمس الله په نامه مهم قماندانان هم خودل کیږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د دفاع وزارت ته امر کړی چې د مارچ د 11 نیټې د پیښې په تحقیقاتو کې د هیڅ ډول هلې ځلې نه سپموي په دې نیټه یو امریکایي سرتیری په ډزو 14 ولسي افغانان وژلي وو نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه
I can assure the American people and the Afghan people that we will follow the facts wherever they lead us
دوی زه د افغانستان او امریکا ولسونو ته دا باور ورکوم چې مونږ به د حقایقو پر وړاندې کې عمل کوو او مونږ به دا خبره یقیني کوو چې څوک هم په دې پیخه کې ککړ دی قانون به په پوره د قانون په پوره قوت سره به مسول وبلل شي اوباما وویل دا پیخه د امریکا یا د امریکا د پوز د اقدارو استازیتوب نه کوي دا لنورینه ډکه پیخه ده خدا به د امریکا پر هغه پلان هیڅ ډول اغیز پرې نه باسي چې غواړي تر 2014 کال پورې خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون واشنگټن ته ورسیدو نو موړی بعد امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره په افغانستان کې د امنیتی مسولیتونو افغان ځواکونو ته د لیک ډولو په موضوع خبرې کوي دواړو مشرانو د نهې په ورځ واشنگټن پوسټ ورسپانې ته په یو لیکلې ګډه لیکنه کې ویلي چې د دواړو ترمنس د شروع د ورځې یادنن ورځې خبرې به په مئی میاشت کې په شیکاګو کې د ناټو د مشرانو د سرمشریزي ته یو مهم پرمختګ وي دوی ویلي دوی به په دې موضوع هم خبرې کوي چې په څه ډول د برتانوي او امریکایي ځواکونو مسولیت افغان امنیتي ځواکونو ته په داسې حال کې ولیږدول شي چې افغانستان یو وار بیا د القاعده لپاره خوندي ځای ونه ګرځي خبرونه تاسو د مشال رادیو نوري چین د شورو په ورځ د یو قانوني سند منځوري ورکړه چې تر مخه پولیس خلک پټ په بند کې ساتل شي د چین د خلکو په کلنۍ کانګرس خونډه کې د دې قانون په ملاتړ کې 92% خلکو رای ورکړي دا قانون پولیسو ته اجازه ورکوي چې د خلکو رهایشي نگراني وکړي او د ترهګرۍ او د ملي امنیت لپاره د ګواښ ثابتیدونکي مشکوک کسان بغیر له دې چې خپلوان خبر کړي تر شپږو میاشتو پورې په بند کې وساتي خو په نورو دوسیو کې پولیس اړ دی چې په څلیرشتو ساعتونو کې دننه د نیول شوي کس خپلوان خبر کړي قانون پوهانو فعالینو او د بشري حقوقو نړیوالو تنظیمونو د دې قانون د منځوریدو غندنه کړې ده د بخښنې نړیوال سازمان یا امنست انټرنیشنل ویلي پولیسو ته د دې ځواک سپارل به د خلکو پټ بندي کول او تر اتم کېدل زیات کړي د د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا د قرقیزستان د مشرانو سره د لیدلو پر مهال ویل امریکا په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د جاري ساتلو لپاره د دغه هیواد د پوځي اډې په پرله پسې استعمال باندې غور کوي. د لیون پینټا سره په دې سفر کې ملګري یو لوړ پوړي چارواکي د نوم د نخ ښکاره کولو په شرط خبریالانو ته وویل د امریکا د دفاع وزیر هیله ښکاره کړه چې دوی به د بشکک په څنډو کې د مانس هوایي ډګر د استعمال لپاره اوږدمهاله تړون لاسلیک کړي. د دې هوایي ډګر د استعمال پخوانی قرارداد په 2014 کال کې پای ته رسیدونکی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران په حواله د خپل هیواد ملي بیړنۍ حالت د یو بل کال لپاره غځولی دی. دا بیړنۍ حالت د 1995 کال د مارچ په 15 نیټه اعلان شوی و. اوباما په یو خپور شوي بیان کې ویلي د امریکا د بهرنۍ کړنلارې، اقتصاد او ملي امنیت لپاره د ایراني حکومت کړنې غیر عادي او غیر معمولي ګواښونه متوجه کوي، نو ځکه دا بیړنۍ حالت باید د 2012 کال د مارچ د میاشتې د 15 نیټې نه پس هم لاګو وي. ریک سنتروم د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د نهې په ورځ په دوو ایالتونو الاباما او میسیسیپی کې شوې ټاکنې د خپل مقابلو کاندیدانو میټرومنی او نیویت ګنګریچ څخه په غوس اکثریت سره ګټلې دي. د میسیسیپی په 96% شمیرل شوو ووټونو کې سنتروم 3 ګنګریچ 1 او رومنی 10% رایې خپلې کړې. تر دې مخکې د الاباما نه خپرو شوو رپورټونو کې ویل شوی چې سنتروم د 15% ووټونو په ترلاسه کولو بریالی شوی دی. او وروستی خبر دا چې د افغانستان کرکټ ټیم په یو مقابله کې پاپوا نیوګینی یا PNG هیواد ته ماتې ورکړه. دا لوبه د نهې په ورځ په دوبۍ کې په دې موخه ترسره شوه چې د کرکټ د نړیوال کپ لپاره غوره هیوادونه چان کرشی. تر دې غړې د مشال ریډیو خبرونه
خبرینم د نجیب عامر نو اوریدل او په دې خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي کندهار پیښه کې ککړ کسان لپاره د قانون تر لاندې سزا ورکول شي.
And we will make sure that anybody who was involved is held fully accountable with the full force of the law.
په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید لکبله و مشکوک وسلوال وجري شوې دي. امریکا د سیلاب ځپلو لپاره 20 ملیونه ډالر امداد ورکړې. حکومت کوي یو خادري کال وړاندې د کوټه او چمن لوی لار جوړولو وعده کړې، نو بل خو لا تر دې دمه دا نیمه هم نه ده جوړه.
نیمه نیمه جوړ دي، نیمه کچا ده، نیمه د ډیر وخت د غره علاقې ده.
د نورو رواجونو په شان د کوچیانو جوړیدونکو لمسی رواج هم مخ په کمېدو شوی. په دې خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو. مشال رادیو سره اوسئ. په داسې حال کې چې راپورونه وایي په کندهار کې د یو امریکایي عسکر لخوا د ملکی وګړو د وژنې وروستو پیښې د افغانانو غوسه راپارولې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نهې پر ورځ دوی ته د تسلیت د یو پیغام په ورکولو وویل چې حکومت یې دغې غمیزې ته ډېر جدي غبرګون ښوولې او دا چې عاملین به یې له سزا بچ پاتې نه شي. په دې اړه تفصیل له واشنګټن نه د هارون بچا په رپورټ کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سپینې ماڼۍ خبري غونډې ته وویل په کندهار کې شوې پیښه دومره جدي نیولې لکه د غلطه چې افغانان نه بلکې امریکایان وژل شوي وي. نوموړي زیاته کړه داسې چې واقع شوي موږ ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. ما چې له ولسمشر کرزي سره په خبرو کې کومه نقطه په ډاګه کړه نو هغه دا ده چې د امریکا متحده ایالتونو دغه پیښه بالکل هغسې جدي اغستې لکه چې دا زموږ اتباع او زموږ خپل ماشومان وو چې وژل شوي دي. د معصومو زندګیو په ضیا زموږ زړونه مات شوي دي. نا خلکو وژنه یو ناوړه او د نه منلو وړ عملیه ده. موږ د یو هیواد په حیث دغه رنګنی یو او داسې چې شوي دا زموږ د پوز د مخو استازیتوب نه کوي. راپورونه وایي د تیر اتوار په شپه یو امریکایي عسکر د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د یو کلي په دریو کورونو وروختو او په ناتاري ډزو سره یې 14 تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو ووژل. ښاغلي اوباما د تیرې ورځې په خپلو څرګندونو کې د دغې پیښې د رڼو تحقیقاتو او پکې ککړو تنانو ته د سختې سزا د ورکولو ژمنه وکړه. ما پینټاګون ته هدایت ورکړي سو د یوې بشپړې پلټنې په مخه خپلې هڅې ګړندۍ کړي. زه امریکایانو او افغانانو ته ډاډ ورکولی شم چې موږ به د پیښې واړه حقایق په مکمل توګه تعقیبوو او هر هغه څوک چې پکې ښکېل وموندل شو د قانون له ټول قوت سره به مسؤل وګرځول شي. فرانس پریس اجانس لیکي د سپینې ماڼۍ په سبزهزار کې ولاړ ولسمشر اوباما دا څرګندونې څو ساعته وروسته تر هغې وکړې چې د افغانستان د جګړې له میدان څخه طالب وسلوالو له امریکایانو نه د کندهار د وروستۍ پیښې د قرباني شوي هر یو ملکي وګړي د بدل اخیستو دړکې وکړې. اجانس پر مخ لیکي د کندهار د پیښې په اړه یو وار بیا د براک اوباما لخوا خبرې کېدل د ده د حکومت هغه ژوره اندېښنه په ګوته کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ضد د افغانانو د راپارېدو او په دغه هېواد کې د امریکا ګټو ته د نقصان د رسېدو لامل لري. ښاغلی اوباما دغه راز د سپینې ماڼۍ خبریالانو ته وویل چې د تیر ګل په ورځ یې د کابل لپاره د امریکا له سفیر ریان کروکر او د افغان مشن له قمندان جنرال جان ایلن سره په لیدنو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تګلاره او افغانانو ته د امنیتي زمریو د انتقال په چارو خبرې وکړې. نوموړي په دغه لړ کې په افغانستان کې د موجودو چیلنجونو په ادراک کولو ډاډ څرګند کړ چې ویل موږ کولی شو خپل اهداف ترلاسه او دغه هېواد جګړه په یوه زمواره طریقه پای ته ورسو.
We have a strategy.
ګورا چې تیر نو زه مونږ یو استراتیجی لرو کوم چې به مونږ ته اجازه راکړي سو په مسولانه توګه دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدو. مونږ په قرار قرار افغانانو ته ځمواره انتقالو چې غوی بیا لګیا دي مشري پر غاړه اخلي او له دغه لارې به مونږ کولی شو سو خپل ځواکونه بیرته کور ته راولو. خو هم تیر ورځ د امریکا په سنټ کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند یو مخکې سنټر جان مکین په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وستلو د ولسمشر تکراری اعلانونو د دغه هېواد لپاره د امریکا تګلاره له خطر سره مخ کړي. نوموړي زیاته کړه په داسې کولو سره په سیمه کې دې تاثر ته چې ګڼي امریکایان لګیا دي له افغانستان خپېس پکوي تقویت ملاويږي. ښاغلی مکین هم په کندهار کې د امریکایي سرتیري لخوا د ملکي وګړو وژنه یوه تراژیکه پېښه وبلله خو په عین وخت کې ټینګار وکړ چې ورته په دغه جنگ ځپلي هېواد کې د امریکا د ماموریت د ناکامۍ د ثبوت په توګه باید ونه کتل شي. راپورونه وایي په داسې حال کې چې انګیرل کېده واشنگټن او کابل تر دامنځ د اوږدمهاله استراتیژیک سند لاسلیک کولو ته نږدې شوي په کندهار کې ولسي وګړو ته اوښتي تازه تلفات ښایي دغه پروسه له نو ننګونو سره مخ کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
د سب ډیویژن میرلی مرستیال پولیټیکل ایجنټ عصمت جمال چې تیر ورځ په خپل دفتر کې نامعلومه کسانو کس پر ډزو وجلو، د تحصیل میرلی چارواکي وایي د نوموړي په وجنه کې ککړ کس هم خپل ځان په لاسي بم سره الوزولی او د مرستیال پولیټیکل ایجنټ تیر ورځ کره کې خورتا وسپارل شو. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه تفصیل راکوي.
تیر ورځ شمالی وزیرستان ایجنسی سب ڈویژن میرعلی کے مرسیال پولیٹیکل ایجنٹ باندھے بریت پہاڑا د تحصیل میرعلی چارواکو مشال ریڈیو طویلی چھ بریت کون کے آغا وقت دا اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ عظمت جمال دفتر تا وردن نہ شو کلا چھ دا د دفتر نہ د مقامی قبائلو یوا جرگا باہر رہوا تا. مشال ریڈیو تا د نام نہ خودلو پشر د تحصیل میرعلی یو بلغڑی دستر گولی دلو حال پہاڑا ہوئے چه برید کون کی دا ننوتو سر اسم پا عظمت جمال باندې د پیستول سر ډزه پیل کړي چې وروستا یو لاسی بم هم په دفتر کې وچاوداو او په بل لاسی بم سره خپل ځان وال وزولو چې په نتیجه کې برید کون کې د شناخت نه اوتو. د دوی په وینا د دې برید په نتیجه کې اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ عظمت جمال یو برید کون کې او دریم نه پیژندل شوی کس او وژلې شو. دوی اووی چې د برید نو وروسته امنیتی ځواکونو ټوله سیمه او تحصیل تر مخامه پورې په خپل ولکه کې ساتلې وو چې بیا نه وخت د تلاشۍ عملیاتو نه پس عامو خلکو او سرکاري چارواکو ته د تلو اجازه ورکړه. د یادونې ده چې عظمت جمال په خپل پلارني ټاټوبي کنده کرک کې تیر ماښام شپږ بجې په سرکاري اعزاز سره خاورې ته وسپارلې شو. د نوموړي په جنازه کې صوبایي وزیرانو، بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشرانو او د سیمې سپینروبو ګډون وکړو. نوموړي وروسته خپل تورسری او دوی ماشومې بچیانې پرېښودې.
د میرعلی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ عصمت جمال د وجنې پاړه رپورټ تاسو ورېده او اوس با یو بل رپورټر اختلړ شو. په قبایلی سیما شمالي وزیرستان کې د بے پایلټ الوتکې په میزایل برید کې وو مشکوک وسلوال وجلې شوې دي چې تحصیل شوال کې د وسلوالو پر یو ګاډي باندې شوې ده. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
تیر ورځ قبائلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کے دا امریکائی بے پائلوٹ الوتکو په میزائلی برید کے لگ تر لگا ہوا شکمن وسلوال وجلی شوی دی چې دا چارواکو په وینا د شمالی وزیرستان ایجنسی تحصیل شوال سره خورا سیما کې د شکمنو وسلوالو پر یو گاڑی باندھے شوی دی. د ځای انتظامیه یو چارواکی د نام نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وی چې تیر ورځ نا وخته د شمالی وزیرستان ایجنسی لره پرتا شوال سره خورا سیما چې د سویلی وزیرستان سره په پولا پرتا ده امریکایی ډرون یو ډبل کې بنګاړې په نښه کړ چې ور باندې دوه میزایل و داغل. د دوی په وینا په دغه برید کې اووه شکمن وسلوال ووژل شول. دې نه وړاندې هم تیره ورځ بې پایلوټه الوتکو په سویلي وزیرستان کې یو بل برید هم کړی و چې په نتیجه کې یې اته وسلوال وژلي وو. د چارواکو په وینا په دغه برید کې د شورای مرکبه امیر مولوي امیر حمزه او مولوي نذیر ډلې نائب شمس الله سره د شپږو نورو ملګرو د منځه تللي وو. دا یادونې ده چې په روان 2012 کال کې بې پایلوټه الوتکو په شمالي او سویلي وزیرستان کې ټول 12 بریدونه ترسره کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ایجنسی د خلکو په وینا په دې سیمه کې ډېرې شخصي کلینیکونو، لیبارټریو او دواخانو کې کوم مستند ډاکټران او ټیکنیشین نشته چې له امله ځایي خلک د خپل علاج په اړه اندېښمن شوي دي. دوی وایي چې چارواکي دې داسې ډاکټرانو او ځایونو پر ضد ګامونه پورته کړي چې د هیلت ریګولیټری اتارټي اسناد نه لري. په دې هکله دغه رپورټ اورو.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې په سیمه کې یو شمیر داسې کلینیکونه، لیبارټری او دواخانې چلیږي چې نه ورسره لایسنسونه وي او نه پکې کوم ډاکټران او ټیکنیشین سندونه لري. دغه کلینیکونه، لیبارټری او دواخانې نه یوازې د خیبر ایجنسۍ په بازارونو کې جوړ شوي دي، بلکې په لرې پرتو کلو کې هم ناروغ خلک ګوري او د بغیر کوم تشخیص ورته دوایانې ورکوي. د دغه سیمې خلک وای چې د خپل صحت او علاج په حق لباندې اندېښمن دي او چارواکو له پکار دي چې یوازې داسې ډاکټرانو، کلینیکونو او لیبارټریو له په دې سیمه کې د کار کولو اجازه ورکړي چې د هیلت ریګولیټری اتارټي سندونه ولري. په دې حق لباندې د خیبر ایجنسۍ یو مشر حضرت حسین اپریدی مشال ریډیو ته وایي
وار دکاندار چې خپل لیبارټری خري بس پرایویټ اتم په سړی به نو سي درې چې بدا پیږي نو دا خکور نه په کار دي چې ایم سی کار څه کوي یا لوکي کنه چې دا چکی باقاعده چې شمن له صحیح رپورت راکې هم څه خبرې چې مل لري اندو کم یودین دو ریزلت باندې چې سر موږ داسې نه پیږو چې ویل بټرای لایز کنه نو کو یې شي لاس پیسه دا زخم دی بل له شي چاتیا پیسه دا بیا چې بل تر اپلوډ شي یو دکاندار به شي انډیا ګولې تول خې بل به شي دا له چې پاکستاني خې
او د دغه سیمه یو بل تن سراج پردی په دې اړوای
چې دلته مونږ کوم خلکو له وډرومو هغه مونږ ته دا پته نشته چې یاره واقعي دا چې کوم یو ادارې یا د انسټیټیوټ نه چې کومه دا فارغ شوی دی او کنه دا فارغ شوی هغه اندازه مونږ ته نه لګي بس مونږ ویر شو بس تن نو لوغه یو ډاکټر صاحب هر سړی ورته ډاکټر صاحب اګه ډاکټر یو کنه دا پته نه لګي.
په خیبر ایجنسی کې د بغیر سند د ډاکټرانو، کلینیکونو او لیبارټریو په اړه مو چې کله د خیبر سیمې د صحت محکمې مشر ایجنسی سرجن ډاکټر اعظم وزیر سره رابطه وکړه نو دوی وویل
یا سره کې سرټیفیکټونه نه ویل بټری والی یا الټراساؤنډ والی هغه به بند کوم. خاص کر کے بټری به ورنه بند کوم څوک چې کوالیفائډ خلک نه وي هغه ډاکټران چې ور سره سمدونه نه وي هغه ته به وایم چې سند پیدا کړه که سند ډیګري د ده سره نو رجسټریشن نو نو ورته وایم چې پلیز مکه چې څنګه پودی ختم شي د دې خلاف به زه فورم اکشن شروع کوم.
د خیبر سیمې خلک وای چې چارواکي دی په دې سیمه کې د صحت د غستونزې د هوارولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
په سوات او داسې نورو سیمو کې پوځي عملیاتو او بمی چاودنو ګڼ شمېر خلک متاثره کړي دي چې ډېرو پکې خپل لاسونه او خپې بایللې دي. دا چې د دوی علاج په سر ډول کېږي او اوس هم څومره خلک د مدد په انتظار دي د فرخندا وزیر په دې رپورټ کې به واورو.
د خیبر پختونخوا په سوات ضلع کې چې کله په 2009 کال کې د وسوالو طالبانو خلاف پوځي عملیات پیل شول نو په دغه دوران یو شمېر خلک جوبل هم شول چې پکې ډېر داسې هم وو خپل لاسونه او پښې یې وبایللې. له دغه وروسته د سوات یوه اداره روټري کلب وایي دوی د هغه خلکو سروې پیل کړه چې دغه بدامنۍ اغېزمن کړي دي چې پکې هغه خلک هم شامل دي د سناسه وجې له امله لاسونه او پښې بایللې دي. د دغه ادارې جنرال سیکرټري فضل مولا خان مشال ریډیو توای دا لا په پوره توګه نه د معلومه چې څومره خلک په پوځي عملیاتو او هم په دماکو کې جوبل شوي دي او ته مصنوعي لاسونو په خو لګولو ضرورت لري.
په جنزده علاقې کې کم خلک چې زخمی شي او کم چې مزور شي دا غو د علاج لپاره حل زل وخره دا څه وی چې اغي په دې جنگ کې زخمی شي او غو ته مونږه علاج وکړو زکه چې دا ډېر په ریموت ایریاز کې په لری لری علاقو کې دا واقعیت شوی دي او د دې ډاکومنټیشن لا د اوسه پورې پراپر نه شوی.
په سواد کې غیر سرکاري ادارې دا هم وایي دا ګرانه ده چې دوی لری پرتو سیمو ته ورسیږي او د هغه خلکو امداد وکړي چې یا خو د طالبانو په وخت کې یا هم په پوځي عملیاتو او یا په بمی چاودنو کې لاسونه، پښې، سترګې او یا د بدن نور اعضا بایللي وي او یا له کاره وتلي وي. په سواد کې د روټری کلب یو غړی عفت ناصر مشال ریډیو ته وایي په سواد کې تیرو حالاتو ته ټولو زیات ماشومان متاثر کړي دي چې لای هم ژوند د مشکلاتو سره مخامخ دي که هغه بدني وي او که ذهني.
دومره زیات خلک راغلي وو چې زموږ سره هغه لیمسرین هغه کم شوي وو. بیا مونږ دا سوچ کړی وو چې لکه مونږ به د دې لپاره مکمل یو سل قائم کړو چې هغه د دې کسانو شمیر به هم زده کړي، سروې به وکړي چې دا څونه کسان دي او کم کم قسمه معذوري به ته راغلي ده چې د هغې مطابق د هغو ته د اعضا مهیا کړی شي. دې کې زیات تر ماشومان دي، زیات تر ماشومان لګېدلي دي په دې دماکو کې ډېر، ځکه چې ماشومان بهر وو هغو لګېدل چې خپه ماته شوي ده، لاس مات شوی دی، بیا لکه هغه د بارودو په وجه باندې زهري شوی وو، هغو نه د لاسونه خپې کټ کړي شوي دي.
غیر دولتي ادارې د هم وایي په صوبه خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې په بمی چاودنو کې د هغه جوبل کسانو لپاره ډیر لږ کار شوی چې د علاج وس نه لري او د بدن سه آزای هم له کاره وتلي وي. د سوات تیبې بلې غیر سرکاري ادارې خپل کور مشر محمد علي خان مشال ریډیو ته وایي دوی چې کله د اس ام اس او د اخبارونو له لارې دا خبر خپور کړ چې دوی به خلکو ته مصنوعي آزا لګوي، نو ګڼ شمېر خلک راغلل چې د هغوی لپاره دغه نوی آزا کمی پریوتلې او زیاتوي
اسی کسان ته موږ دا ټریټمنټ کړو دې ان ار اس په تاون سره اته او کسان دي په دې کې زه نو ما شومان کوم او دونه نو اندازه دا چې لکه موږ ډیر زیات خلک دي چې موږ په سی خلک په دې سمیت باندې خبر کړو او ډیر زیات خلک نه وځو.
په سواد او داسې نور برخو کې هغه خلک اوس هم داسې مرستو ته سخت ضرورت لري چې جګړو او بدامنۍ متاثر کړي دي چې یو شمیر پکې ماشومان هم شامل دي.
دا مشال ریډیو د چهارشنبه یاد شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
په پاوکم یو لسو بجو،
حجره
په اته ویش منټه کم دوه بجو،
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسه دوه بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویش منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم سلورو بجو،
د کرخه په غاړه
په اته ویش منټه کم پنځو بجو.
د بلوچستان د نورو لویو لارو په شمول د کوټې او چمن لوی لار هم له 1300 کلونو راسه خراب ده. یاد لار چې حکومت به ویل تر 2008 میلادي کال پورې به پوره کړی شي، خو اوس چې 2012 کال روان دی د چمن او کوټې لار لا تر نیمه هم نه ده پوره شوی. خدای نور ناصر پی رپورت لري.
د بلوچستان له یو شمیر نورو لویو سړکونو سره سره د کوټې او چمن لوی سړک لا هم جوړ شوی نه دی. یاد سړک چې ویل کېدل تر 2008 ایسوي کال پورې به پوره جوړ شي، تر خپل هدف یې شاوخوا څلور کاله واوښتل، خو اوس هم تر نیمایي نه دی پوره شوی. د چمن سیمې یو اوسیدونکی د یاد سړک په حق لوایي
معلوم عبدل صمد دی، سړک خو درمیزی اډې پرې پوخت دی، نور اخوا ته نو بیا ټوټل کچا دی، ګرد ټکر ټکر دی ماتي.
په داسې حال کې چې په یاد لارې موټر چلوونکي وایي په ځینو سیمو کې شوکې هم ډیر کیږي. د کل عبدالله سیمې یو اوسیدونکی د سړک خرابوالی د دې لامل شي چې شوکمارو ته دا موقعه په لاس ورکوي چې موټر ودروي او مسافر وشکوي.
دا روډ چې جوړ شي د ټولې دنیا لپاره پیدا شي، کم سړی پر دا روډ روان دي، هم د سپارې لپاره پیدا ده، هم د ډریور لپاره پیدا ده، هم ګاډۍ نه خرابېږي. غل بلا دوده دغه نسبي دا کوي وایي چې دا ګاډۍ په سپیډ روان دي، مقصد دغه چې لاس ورکېدی دی تر تیر مقصد روډ خو بيخي در پدې روډ کور خراب.
له دې سره چې یاد سړک له ځنګل پیرالیزي څخه تر چمن ښار پورې لا هم ټوټې ټوټې دی. یو بل موټر چلوونکی بیا وایي لاره هم خرابه ده او په یاد لاره شوکې هم کیږي، خو له هغه باوجود ورسره د مسافرو اکثره په کرایه هم جنجال وي.
نوی محمد اکرم په دا غلی کلام مشته په دا غلو کې وړل هم نوی موټران دي، مشته کرایه نه لکه پر کرایه چنې را سره وي. یار اندازان کم از کم چې دا یو سیټ خو چې ما په یاد کیږي کچا دی، نګو انیمه جوړ دی، انیمه کچا دی، انیمه د ډیره وخت د غره علاقه ده.
بل خواته د پاکستان د سینټ د تګ راتګ د مخصوصي کمیټې غړي سینیټر همایون خان مندوخیل وایي دوی په دې وروستیو کې د دې لارې کتنه کړې وه او د نېشنل های وې غړي ورته باور ورکړی و چې یاد سړک به د روان کال تر جون میاشتې پورې مکمل سي، خو د ده په خبره جون نه تر ډسمبر پورې به مکمل سي.
جون پر مکمل سے، لیکن زما دا خیال دسمبر پورے مکمل سن نو لو خبر تھا زما دا خیال شاید تر دسمبر وہ اڑی دا کار لا پاس دی دیر دور زر بنو
دا ویل وردا چې کله وی خواته د کوټي او چمن پر دی لار تلون کې مسافر واکه د سړک د خرابوالي له امله سخت لستون زو سره مخ دی. نو بل خواته په هم دی لار موټر چلون کې هم وایي د سړک د خرابوالي له امله نوې موټر هر ورځ خرابې وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، چمن.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي وي، خو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خوڅوک نه.
مشال شته کنه؟ ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د امریکا د نړیوالې پرمختیایي مرستندویه ادارې یا یو ایس ایډ تر مخه د امریکای حکومت د سیلاب ځپلو د کارکوندې او بیا رغونې لپاره د 20 میلیونه ډالرو مالی مرستو اعلان کړی دی. خالد خان په دې اړه رپورت راکوي.
د یو ایس ای آی ڈی یا د امریکې د نړیوالې پرمختیا مستندوی ادارې یو چارواکي په وینا، د امریکې حکومت د خیبر پختونخوا سیلاب ځپلو سیمو کې د کرکلې بیا رغونې او پرمختیا لپاره ځایي زمیندارو او کروندګرو سره د 21 میلیون ډالرو مالی مرسته کړې ده، د کوم تر مخه چې سارو د پاره ونډه، فصلونو د پاره تخم او خوره او اوبخور نظام ښه کول شامل دي. په پیښور کې د یو ایس ای آی ڈی په مرسته د خیبر پختونخوا سیلاب ځپلې کروندګرو پارا رابلل شوی یو دستور کې د دغه پروګرام یو لوړ پوړی چارواکي محسن روز وویل چې د دوی دغه مرسته په کال 2010 کې د سیلاب نسم دستورستو په خیبر پختونخوا کې پیل شوې دي چې په روان میاشت یعنی مارچ کې به پای ته ورسي. په دغه دستور کې د نوخار د زړې میانې کلی یو زمیدار په خپل سیمه کې د دې پروژو په حق له مشال ریډیو ته وویل.
ماجی ساجر اقبال نوم د زړه یونین کونسل زړې میانې نوخار سره تعلق ساتم. کله چې جی سیلاب رالو دغه نه پس دا یو ایس ایډ اف ای او دی را لجی نو دی لومبه دغه جی داو چی دی زمون سارو ته تیار وندا کل بوره چی ستوی دغه جی خلکو ته کلو پکلو بیا جی دی داس کارو کو چی دی اجره په اجره با یونین کونسل کو غزرو 3 سالور 15 غټه کمیټه جوړه کی او هغه کی دی داس کارو کو یو بوره ڈی پی خور یو بوره غنم او یو بوره یوریا د دی جی د کل لکه د زمیدار پسد د کور پسر یو یو کس تور کړه شناختی کار چی کم دا غزه دغه هغه به دی دغه کول
د یو پختل په جواب کی محسن روز اول چې د دوی اداره د ځایی خلکو په ملاتړ سیلاب ځپل زمیدارو سره مرستې کړې دي او بیا دوی دا خبره یقیني کوي چې دغه پیسې په صحیح ځای او حقدار خلکو ته ورسي.
زمونږ سره یو خو ان فارم واټر مینجمنټ هم غیزي، مونږ ریګولر فیلډ وزټس کو، یو زمونږ یو تھرډ پارټي پارټنرز دي چې هغه مونږ هغه ته دا ټاسک ورکړ چې تاسو وګوره ویریفای کړئ چې لکه هغه لین تخلي باقاعده او دا هغه د زمیدارو نه پوښتنه کوي چې تاسو سره سونه هغه ته باقاعده پتی چې لکه تاسو د دومره کاسټ دی او دا دومره لین ته هغه مونږ ویریفای کو په فیلډ کې
دغشان د نوخار پیر سباک سیمې سره تعلق لرونکي یو بل زمیندار وایي چې د سیلاب په وجه د دوی کورونه، فصلونه او د اوبخور ټول نظام تباه شوی، خو د یو سیټ په مرسته د دوی د اوبخور نظام د مخکې نور هم ښه شوی دی.
زما نوم نصر محمد دی، زم د ډیسټریکټ نوشیرا د پیر سباک نو کونسل سره تعلق ساتم. پیر سباک نو کونسل اړبن 80-85% چکم دی سیلاب ډیمیج کړو، خو پای کې زموږ سمه سټرکچر خاص کر زمینداری او بیا لایف سټاک او هغه زموږ رول ډیمیج شو. د یو سیټ چکم دی مطلب قیمتی سے زمین زمینداری رہا ودیم سے پس زمیندار ایک تخمونه را کا کخور را کی فیسی نقد ور کی نو پدا سے ٹیم کی دا بدو چ زلندستور چ دیم سره کم سو کو یا کی
دا ویلو وردا چ د امریکای د نړیوال پرمختیا ادارې یا یو ایس ای آی ڈی د مالی مرستې د خوراک د نړیوال ادارې ایف ای او او نور غیر دولتي ادارو یا این جی او په کومک سر تر رسوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا نړی رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو اور د مشال ریڈیو خبرونی چې دی اغه تاسو د انټرنیټ لاره هم اور دی شه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې او دا وخت دینو د لسنی می بچی کی دن کی دی او نجیبا میر سټوډیو تار رسیدل دی نلند خبرونه به ته واورو
د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي هیواد په افغانستان کې د سولې د بهیر ننګه کوي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د نهې په ورځ د بی پایلټ الوتکو بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما امر کړی چې د پنجوایي د پیښې کره تحقیقات دې ترسره شي بل پلو د امریکا د دفاع وزیر لیوین پینیټا د شورو په ورځ د افغان مشرانو او امریکایي ځواکونو سره د لیدو په موخه افغانستان ته ورسید په سویټزرلینډ کې چارواکي وایي د یو بس په حادثه کې 28 کسان وژل شوي چې لږ تر لږه 22 پکې ماشومان دي او افغانستان په شلوریزه لوبه کې پاپوا نیوګینی یا پی این جی هیواد ته ماتې ورکړه
اور ادن کو نجیب عامر نہ تاسو لنڈ خبرونه واریدل او اوس با په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوورو چې د پاکستانی ورسپانو د اداریو مهم ټکی سي دي
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداري په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکل دي ایکسپریس ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان سٹیټ بینک د ناقانونه پیسو وړو راوړو او د ترهګرۍ د کاروایان لپاره د این جی او په نوم خلاص کړی شو اکاونټونو د مخنیوي لړکې د این جی او د اکاونټونو د نگرانۍ او تر دیرشم جون پورې د دې اکاونټونو بیا سره جاج اغستو هدایت کړی دی اداري لیکي چې این جی او چې کله هم یو بینک کې اکاونټ خلاصوي د هغه په پار اړخ کتنه کیږي اداري مخکې لیکي چې دغه رنگ سٹیټ بینک د ذاتی بینک اکاونټونو په ذریعہ د خیرات او د خیر خیګړې د کارون لپاره چندې جمع کولو باندې هم بندیز لګولې دي اداري وړاندې لیکي چې د دې امر نه دا ثابتېږي چې حکومت د انتها پسندې د ختمون لپاره هلې ځلې کوي اداري اخره کې لیکي چې ضروری ده چې سٹیټ بینک خپل د نوې پالیسی عملي کړي چې دا رنگ تر هغه پر خپل مقصدونو کې کامیاب نشي آج ورس پر خپل اداري کې لیکي چې وفاقي وزیر داخله رحمان ملک د طالبانو په شمول ټولو عسکریت پسند ڈلو تا دامن مذاکرات لپاره د بلنې ورکول په خو ویلې دي چې کل عدم یا ناقانونه ګرځولې شوی ډلې خپل سنگرونه بند کړي او دوی تر هغري پریک دي نمون باور ورکو چې دا غوي نامې با د فرستونو نه او باسو او موږ د هغوی سره چرته چې هم غواړي د ملاقات لپاره تیار یو اداري لیکي چې وړاندې افغان ولسمشر حامد کرزی هم د طالبانو سره د مذاکرات لپاره ویلي وو او اوس د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک هم دا انکشاف وکړو چې دوی د طالبانو سره خبرې کول غواړي اداري لیکي چې دا ډیره ښه خبره ده کچري طالبان په دې عمل وکړي او تر هغه غریب پریک دي اداري اخرې کې لیکي چې مذهبي ګوندونو لا هم د لړکي د حکومت مرسته کول پکار ده او دوی له پکار دي چې تر هغه غریب ختمون لپاره د حکومت سره اوګه پوګه ودرېږي خپل غوړه کردار تر سره کړي ورسپانه مشرق خپل اداري کې لیکي چې د مختلفو سیمو نه کله ناکله د زنانو مړي د طالبانو د چټ سره ملاوېدل اوس د معمول خبره ده اداري لیکي چې په چټ لیکل شوی وي چې د زنانو کردار خنو او زکمو وجلا ورسپانه لیکي چې داسې ګام نه خو د قانون او نه د اخلاقیاتو په دایره کې راځي بلکې عین ممکنه ده چې قاتلان داسې مړو سره د طالبانو په نوم چټي زکه پریږدي چې تفتیشي اهلکارو ته تفتیش کې مشکلات رامخې شي او صحیح قاتلان په لاس ور نشي اداریا اخرې کې لیکي چې اوسیدونکو ته تحفظ د حکومت اوله ذمہداري ده نه د حکومت صرف د دې په سختۍ سره نوټس واخلي بلکې د هر ملاویدونکو مړي دي پوره تفتیش کوي او دارنګ دی پدې کاروایانو کې ککړ خلکو ته سخت نه سخت سزا ورکړي چې راتلونکي کې د داسې واقعیاتو مخنیوي وشي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د برتانیا ټایمز ورځپاڼې په خپل یو مقاله کې په کندهار کې د یو امریکایي سرتیري لخوا د افغان وګړو د وجلو پر موضوع بحث کړي او بل مقاله د فارن پالیسی مجله ده چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا پر بهانه غوښتلې لیکلې ده زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټه کې تاسو ته وړاندې کوي
ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د کندهار په یو کلی کې د امریکایي سرتیري لخوا د 14 افغان وګړو چې نه یې ماشومان وو وژل هم حیرانوونکې او هم د کرکې وړ وو د ورځپاڼې په لیکنه دې ته یو مجرمانه عمل نفسیاتي ناروغي او یا ترهګري او درې واړه ویل کېدای سي خو دې ته د تیتو پره کولو لپاره یو جواز نسی ویل کېدای ورسپانه لیکي چې په کندهار کې د افغان وګړو په وژلو کې لاس لرونکي ته پکار ده چې داسې سزا ورکړل سي چې افغانان پرې باور لري. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا تر اوسه څرګنده سوې پاملرنه دا ده چې امریکایي ځواکونه دي د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووځي. څه وخت چې به افغانان د دې جوګه وي چې خپلې چارې په خپله سنبال کړي. خو د مقالې په لیکنه په دې اړه بحث کېدای سي چې ګواکې په دې مهال ویش کې بدلون رامنځته کړل سي، خو په مجموعي موخه کې بدلون نه دی پکار. ورسپانه د نظر پښتنې له مخې لیکي چې په سل کې شپېته امریکایان غواړي چې د دوی ځواکونه دي له افغانستانه ووځي، او ډېر افغانان هم داسې فکر کوي. ورسپانه زیاتوي چې په دې اونۍ کې به امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په روانه اونۍ کې یو له بل سره ویني، او شاید د وتلو د مهالویش د رسمي کولو په اړه هم خبرې اترې وکړي. ورسپانه لیکي کچیرې دوی داسې کوي نو په کار ده چې په 1950 کې د ویتنام حالات په پام کې ونیسي، او فکر وکړي چې آیا له طالبانو یا نړیوالې اسلامي بنسټپالنې سره داسې کول په کار دي او کنه. بل پلاو فارون پالیسی مجلالی کې چې د امریکایي ولسمشر مخالفین هغه په دې تورنوي چې ګواکله د هیواد د باندې بې ضرورت بخښنی غواړي، کوم ته چې د امریکا د ولسمشری امیندوار میټ رومنی د امریکایي معافی دوره وای. ورسپانه لیکي چې لومړی پښتنه داده چې واقعي ولسمشر اوباما ځان ګرم بولي، او دویمه پښتنه بیا داده چې آیا بخښنه غوښتل په بهرنیو چارو کې څه معنی هم لري او کنه. فارن پالیسی مجله زیاتوي چې د لومړی پښتنې په جواب کې د ولسمشر اوباما په هغو ویناګانو کې هیڅ داسې نه لیدل کېږي چې هغه له امریکا د بندې کړی دی. د مقالې لیکوال پر مخ لیکي چې زما په نظر خو بخښنه غوښتل رښتیا معنا لري، او د هغه په خبره د باګرام په پوځي مرکز کې د رامنځته سوې پیښې یعنی د قرآن له سوځېدو وروسته د اوباما لخوا بخښنه غوښتل یو ښه کار و.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس بلل شو یو بل رپورټ اخته د پاکستان قبایلی سیمې دا وخت ترهګرۍ سي جګړې په حواله د نړیوال توجه مرکز دی. د نړۍ زیاتره میډیا د قبایلی سیمو په اړه رپورټونه او سیړنې خپروي، خو له تیرو سکلونو راسي د پاکستان حکومت په بیلابیلو برخو کې سرکاري ریډیو سټیشن خلاصې کړي دي. د حکومت په وینا د دې ګام شاته یې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو د غیر قانوني اف ام سټیشن د لارې د تبلیغ تو مخنیول او داشان خلکو ته نړیواله میډیا پر ځای په کورنۍ میډیا د تکیه کولو مقابله سور کول دي. خو پښتنه دا ده چې آیا سرکاري ریډیو سټیشن په خپل دې مقصد کې څومره کامیاب دي؟ د دې پښتنې جواب د عبدالحی کاکړ په دې رپورت کې لټو.
په جنوبی وزیرستان کې د سرکاري ریډیو سټیشن له بندېدو وروسته دا وخت په شمالي وزیرستان کې دوه او په خیبر ایجنسی کې یوه ریډیو خبرونه کوي. که څه هم حکومت د وسلوالو د تبلیغاتو د مخنیوي په ځای ولس کې د پهاوی خورولو او د نړیوالو ریډیو سټیشنانو پر ځای په ځای ریډیوګانو تکیه کولو تګلاره له څو کلونو پر مخ وړي، خو ځینې ځایي خبریالان او د میډیا کارپوهان د حکومت دغه تګلاره ډیره اغیزمنه نه بولي. د شمالي وزیرستان یو خبریال احسان داوړ وایي که څه هم سرکاري ریډیوګان ځینې ښه پروګرامونه لري، خو دا هغه څه نه دي چې ورځخه تمه کېده.
خلاص داسې پروګرامونه شته چې خلکو د دلچسپۍ وړ دي، خو اوسه پورې د درې وړ ریډیو سټیشنونو یو پروګرام هم داسې نه ده چلېدلی چې هغه خلکو ډېر زیات خوښ کړی وي، یا د خلکو په ژوند کې څه بدلون راولي، یا د خلکو په تعلیم یافته کولو کې. بل طرف ته ما چې خپل څومره کتلي دي د فټا سیکریټ چې کوم د دې د چلون کا دا کدیره پر دا یو سپین هاتی جوړ شو دا غواړي چې د دینه په ست طریقاوي چې ځان خلاص کی، ځکه چې د 13 شپږ کالو راسه پدې کې اس قسم ته ترقی یا اس قسم ته دا سه عملان دا وتر غلی چې هغه دا سه پروګرامونه پېښ کی چې کم د خلکو په ژوند کې څه بدلون مثبت بدلون راوالي.
په دې سرکاري ریډیو سټیشنو کې زیاتره تفریحي پروګرامونه، مذهبي مباحثي او سرکاري خبرونه وي. خو خبريال ته بافریدای چې په خیبر ریډیو کې کار هم کړی دی وای ترڅو د دې ریډیوګانو په ادارتي موادو کې بدلون رانسي، تر هغه زیات مثبت اغیز نشي درلودلای.
اولینې کفوتانه چې په دغه ریډوانو کې هغه خبرونه چې ګرچا پر ماحول کې کیږي او رپورت کیږي، اول خو ضروری خبره ده چې په دغه ریډوانو کې خبرونه شروع شي. دین علاوه د هغه علاقې کې چې کومه مسلې د تعلیم د صحت ماحول په حواله سره ترقی په حواله سره کومه مسلې دي، کم کرپشن دي،
لا کم صحیح فنڈونه استعمال نکی گی پکار دے چه پا دغا ایشوز بانی چه دغا ریڈوان خبری ہو کی اچھر دغا ریڈوان پا دغا ایشوز بانی خبری نکوی نو بیا اغا ریڈیو صرف و صرف دا سندرو پاتی کی یا دا سندر ریڈیو پا قبائلی علاقی کی چلول دا زان تا یو غٹ خطرہ
خود میڈیا دا پرمختگ دا اداره انٹر نیوز مشر اورنگزیب خان بیا لدی خبری سر اختلاف کبی چه گواکی دا دغو ریڈوگانو یوازنه مقصد دی دا وصلوالو پرزت پروگرام کول بی
زخو دی خبر اتاڑو زمانہ پا دی حالت کی چھو دی دا سٹیشن دا دہشت پس دہشت گردے او دا خلاف طالبانائزیشن خلاف کار کئی زخو با دی ٹیم ویم چھ پکار دے چھ خلقو تا دی تعلیم ہم ورکری خلقو تا دی دا صحت مسئلے بارکن پتو لگی خلقو تا دی دا ڈیولپمنٹ بارکے کاغا دا حکومت کاری کاغا پا علاقہ کے دا خلقو پل محنتی او دا گئی دے بارہ کے دخل کو تو پتہ لگی چھ بھائی تو لو کیا ہوا خود خلق زینوں کو لوشی باہر دنیا تا تعلیم تا چھ بھائی تتنی وچ پدی کم خپل ببل کیوں شو دے نہ وطل پکار دی دے نہ نو دا بتول کہ خط ایس او ٹی ایکسٹریمزم او دا خط مول دا پارا
دے قبائلی سیمو دے مطبوعات تو دا سانگ مشر کفایت اللہ دورانی بیا دا داوا کوي چھ دے ریڈو گانو للاری دو یو شمیر لاستر اوڑ نکڑی دی
گورا تو نہ کڈ چھمو ہدا دے چھ مخ کے پا شمالی وزیان جیسے کے ریڈیو باندھے چا رانا آواز میں پڑے دے اس عمر حلوی ریڈیو باندھے سندری موری گانے موری فرمیشن کئی داخل سے رزمک کی فرمیشن کی گئی باقاعدہ پر ٹیلی فون باندھے باقاعدہ خسن باندھے فرمیشن کی گئی سندر دا ہم یہ اچیومنٹ ہے کہنا
کفایت اللہ دورانی زیاتوی چې دوی مرکزی حکومت تخواست کړی چې په قبایلی سیمو کې او نور ریډیو سټیشنونه ولګوي
دا مشال ریډیو دا
په بلوچستان کې د صحت محکمې د پولیو څنګه وایي چې سخت کال د دوی د غوره پلانونو له وجې د ګوزن یا د پولیو په ناروغۍ کې کمی راغلی او په راتلونکي کې د وضع له برابرولو لپاره یې له دینی عالمانو مرستې هم اخیستې دي خو هلته د سیمې خلک بیا وایي له خلکو سره سره حکومت هم همیش بېغوري ښکاره کړې او نو ورته معلومیږي چې حکومت به کله کوټلي ګامونه اخلي نیاز موسی خیل رپورټ راکوي
د بلوچستان د پولیو څنګه مصر ډاکټر محمد یوسف بزنجو مشال ته ویل چې سش کال دوی له بلوچستانه د ګوزن یا پولیو ناروغي ختمولو پوره پوره تیاری کړي نو موړی زیاته کړه
د
یونین کونسل پر کچمو کمیټې جوړې کړې په کمیټې کې د هغه کلی یا یونین کونسل ډاکټر د هغه ځای د جماعت مولا د کلی استاد او د یونین کونسل سیکرټری برخه لري دغه ډیره غوره کمیټې ده کوم چې په خپله د پولیو ټیمونه ټاکي او په خپله ټوله پروسه پر مخ بیایي نو له دغه موږ ته ډېرې ګټې ترلاسه شوي او زموږ ډېرې کمزورۍ لرې شوي
د سیمې یو اوسیدونکی محمد یعقوب بیاوای په بلوچستان کې د پولیو ناروغي موجودیت له خلکو سره سره د حکومت بیغوري هم ده د زیاتوي
کورونا چې ریفیوزر دي انکاری دي پولیو کښین د نور کې هغه کې یو د پولیو علامه یو غلطی سره په سم تفصیل باندې کورولات د نور شي چې د کچیر تاسو کښین د پولیو کترینه کې ور ارکان ته نقصان رسیدلې سي یا هغه ګډان خران ما خپل ماما زوی دي سره هغه خپل نشي ولړ دل د پولیو کترو نور کول چې له هغه مخې یو ریفیوزر و هغه انکاری و چې بعد کې د ډاکټرانو سره دغه وکړ مشوره وکړه هغه دغه پولیو کترینه جوړ کړی
خو د پولیو څنګه مصر ډاکټر محمد یوسف بزنجو بیا وای کمزوري هر چا کیستا خو د دوی د خوارې لوجې اوس نتیجې مثبته را روانې دي
بڑی وجہ کچھ ہماری خامیاں تھی کچھ سوسائٹی میں مسئلے تھے
لو وجہ یوسا زمج کمزوری وی او یوسا پٹولان کی ستونزی وی خاص طور دا سے کسان وہ چی ہغوی با خپلو ماشومان ہوتا دا پولیو ساس کے لور کولو انکار کاو لیکن او ستاسو خبر یاست چی پٹول پاکستان کے دا پولیو دولس نوی ناروغانو کی زمج برخا یوازی دو ناروغان دی او پتیرو دو کلون کی زمج برخا تر ٹولو زیادہ وا خو اوس بلوچستان تر ٹولو کم روان دی
بلوچستان سب سے کم جا رہا ہے
ڈاکٹر محمد یوسف بزنجو زیاتوی په سیمه کې د پولیو په اړه مذهبي رجحانات لوجه دوی له دینی علماو هم مرسته اخیسته او د په وینا راتلونکي بلوچستان به له پولیو پاک وي یاد دی د سیحت محکمې د خپل یو راپور له مخې په تیرو دوه کلونو کې بلوچستان په پولیو کې تر ټولو زیاته اغیزمنه صوبه وه چې پکې د پولیو درې اویا نوي ناروغان څرګنده سوي دغه شمیره په ټولو صوبو کې د یوې صوبې تر ټولو زیاته شمیره ده نیاز مسخیل مشال رادیو کوټا.
د رائټرز خبري ایجنټس په ریپورت کې راغلي دي د امریکا د دفاع وزیر لیان پنیټا ویلي دي سره سره وړاندې د کندهار په پنجوایي سیمه کې د افغان وګړو وجن کې تا د مرګ د سزا په ورکولو غور کېده شي. دا پیښه په داسې مهال مخې ته راغلي چې امریکایان د افغانستان د رغونې لپاره په دغه هیواد کې د اوږدې مودې لپاره په پاتې کېدو باندې له افغان چارواکو سره خبرې کوي. د دې مقالې غټکی له اسرار علم ممن اورو.
په کندهار کې د ولسی وګړو د غوژنه چې زیاتره پکې ماشومان او مېرمنې شامل دي، افغانان یې غوسه کړي او هغه غوښتنه کوي چې امریکایان دې په بیړنۍ توګه له افغانستانه ووځي. دا په داسې حال چې امریکایان د افغانستان د ژغورنې لپاره په دغه هیواد کې د اوږدې مودې لپاره په پاتې کېدو باندې له افغان چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د دفاع وزیر لیان پونیټا په خپلو خبرو کې هڅه کړې چې دا خبره په ډاګه کړي چې دوی به د دغه ځانګړې پیښې له کبله له افغانستان څخه په بېلابېلو پړاوونو کې خپل د وتلو ټاکل شوي طریقه کار نه پشان شي. د امریکا د دفاع وزیر وایي جنگ یو عذاب وي چې پکې دا قسمه پیښې مخې ته راځي. دا خو نړۍ پیښې دي او دا لومبۍ پیښه نه ده او کېدای شي چې اخیری هم نه وي، خو موږ لا نه دي په کار چې دا قسمه پیښو له کبله په افغانستان کې خپل مشن تر خپو لاندې کړو. لیون پنیټا زیاته کړه امریکایي چارواکو ته اوس هم په دې اړه معلومات نشته چې د پیښې شاته محرکات څه وو. پنیټا وویل هڅه به کولی شي چې د امریکا په پوځي عدالت کې دا کیس وچلول شي. لیون پنیټا وویل چې په افغانستان کې د افغان وګړو وژونکي ته د مرګ په سزا ورکولو غور کېدای شي. دا پوښتنه چې دغه امریکایي پوځي دغه مهال د څه قسمه ذهني ګډوډۍ سره مخامخ وو، د دې په ځواب کې لیون پنیټا وویل چې هغه هم داسې شک کوي. د ریپورت په اخره کې راغلی دی په ناټو هوایي مرکز کې د اسلامي نسخو د سوځولو پیښې اوس بیا د یو امریکایي پوځي لخوا د افغان ولسي وګړو له وجنې سره د پوښتنې راپورته کیږي چې آیا له افغانستانه د نړیوال ځواکونو د وتو وروسته به دغلته امریکایي ځواکونه افغان ځواکونو ته د تربیا ورکولو لپاره پاتې شي او کنه. خو د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا وایي چې دا پیښه په افغانستان کې د هغه څه عکاسي نه کوي څه چې دوی دغلته کې کوي.
د اسرار العالم مومند رپورټ تاسو ووري دو او اس بلر شو یو بل رپورټ تا انټرنیټي پانی او خپلواکه سروې خی چې په افغانستان کې دننه له دوانی منا تر دریو لکو پورې کسان فیسبوک کې فعال غډون لري او لدی لاري په خپلو کې سره اړیکې نیسی. دوی په افغانستان کې د هرې پیښې پاړه بیلابل خبرګونونه خی. د پنځوي پیښې چې پکې د یو امریکایي لخوا شپاړس ولسی وګړي وجري شوی په دې پانه کې د بیلابیل افغانانو لخوا غندلې شوی او پکې تفسیری هم شوی دی. دغه راز خبرونو او تصویرونو خپرېدل او په تاوتریخوالو کې د ټولنیزو رسنو ونډې باندې حسیبه شهید یو تفصیلی رپورت برابر کړی دی. راځي چې په ګډه یې واورو.
موږ رهبر نه لرو، نه وژل او نه بخنه غواړو. که ستاسي عسکر لیونی وو ولې خپل ملګري نه وژل چې ملکیان یې وژل؟ د افغانستان د لسیزو جګړو په دوام کې یو بل تور ورس. دا هغه تفسیری یا کامنټونه دي چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د یک شنبه په شپه د یو امریکایي پوځي لخوا د ښځو او ماشومانو په ګډون د شپاړس ولسی وګړو د وژل کېدو وروسته د ټولنیزې رسنۍ په یوې سترې حجرې فیسبوک کې خپره شوې دي. د فیسبوک برخوال په افغانستان کې د هرې پیښې په اړه بیلابیل خبرګونونه ښيي. د پنجوایي د پیښې په اړه په کابل کې یو تن امید شریفي وویل چې د فیسبوک له لارې دا پیښه ډېره وغندل شوه.
د دې پیښې په اړه خلکو ډول ډول چلند کړی دی او دا چلندونه خورا سخت وو. ټول هغه ځوانان چې زه یې پیژنم او د افغانستان د حکومت ډېرې مهمې څوکۍ هم ورسره دي، له نړیوالې ټولنې او امریکا سره هم ښه اړیکې لري. دوی د دې ملاتړ کوي چې امریکا دلته وي او ستراتیژیک تړون هم وشي. خو دوی هم د پنجوایي پیښې ځورولې دي او ویلي دي چې په یوې ولسوالۍ کې دا یو قصدي کار دی چې د شپې په مخې ماشومان او ښځې وژلې دي او دا کار په هیڅ توګه د منلو نه دی.
د فیسبوک لارې یوازې خلک تبصرین نه کوي او خبر نه ورکوي، دوی د پیښو تصویرونه هم خپروي. د زینو په وینا د پنجوایي د پیښې انځورونو یا د فبروري په دوهمه د بګرام په هوایي اډې کې د قران پاک د یو شمېر سوزیدلو نسخو عکسونه د فیسبوک لارې خپره شول. د امید شریفي په وینا کوم کسان چې لرده سره په فیسبوک کې دي، هغوی یوازې د بهرنیو پوځیانو له لاسه رامنځته شوې پیښې نه لیکي. دوی د طالبانو له لوري چې کوم کارونه کېږي هغه هم لیکي. د دسمبر د شپږمې نیټې پیښې ته اشاره وکړه چې په کابل کې د عاشورا په ورځ پکې په لسګونو کسان ووژل شول.
مثلا د عاشورا پیښه ډیره پراخه راوخیستل شوه او انځورونه یې په فیسبوک کې خپره شول او د طالبانو کارونه وغندل شول. همداراز کومې نورې پیښې چې شوې دي نو هغه کسان چې په فیسبوک کې د هغوی لیکلي دي او سختې نیوکې یې پرې کړې دي.
فیسبوک یوازې د تبصرو او انځورونو پاڼه نه ده، له دې لارې ډېر کسان په نړۍ کې خبر ترلاسه کوي او ژر خبریږي، ځکه چې یو څوک له پیښې خبر شي دستي فیسبوک پاڼې ته ورشي او له هغه ځایه نور خبر کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ټایلر په نامه د یو امریکایي پوځي په وینا لیکلي چې لومړی د فیسبوک له لارې خبر شو چې په کندهار کې یو امریکایي 14 ملکیان وژلې دي. فیسبوک نن سبا په نړۍ کې د خلکو په راپارولو کې ډېره برخه لري. د عرب پسرلي په نوم د پاڅونونو یو ستر لامل د یو شمېر څېړونکو په باور فیسبوک دی، چې خلک یو بل سره خبروي. خو که چیرته د فیسبوک له امله ځینې کسان خونړۍ مظاهرې هم کوي، لکه په افغانستان کې چې په وروستیو کې د قرآن شریف د نسخو د سوځېدو له امله وشوي او شاوخوا 30 کسان پکې ووژل شول، خو بل لور ته فیسبوک د ګڼو څېړونکو په باور د خلکو معلومات زیاتوي. په افغانستان کې د وال ستریت ژورنال خبریال او د غرس ټولنیزو چارو څارونکي حبیب خان توتاخیل په دې اړه وایي،
زه په دې اند یم چې د داسې پیښو تصویران باید خپاره شي تر څو خلک خپل عکس العمل وښيي، خپل غبرګون وښيي او نړیوال په دې پوه شي چې افغانان له دې شانه ښه نه وړي. دا په افغانانو د افغانانو احساسات راپاري او دا په افغانانو باندې بده لګېږي او دا د دې لپاره غبرګون کوي. او همدا ډول که چیرې څوک ګرافیکس تصویران یا ویډیوګانې چې هغه د ځانمرګو یا د تاوتریخوالي له امله راځي، زه فکر کوم که دا منفي اغېز هم لري، منفي تر څنګ د مثبت اغېز هم په ټولنه کې لري. یعنې دا به ځوانانو ته یو ډول شعور ورکوي، یو ډول پوهاوی به ورکوي.
د ویښ ځوانانو د غورځنګړی او د فیسبوک یو بل کاروونکی سمون سالارزی بیا وایي چې اوس هغه وخت دی چې په ټپونو مرهم کېښودل شي، نه دا چې پرې مالګه وشیندل شي.
لسیدو موږ ته راوښودله چې تاوتریخوالی نه هېڅ شی نه جوړېږي، زور رتی نه شی نه جوړېږي. نو په دې اړه باندې موږ ته دغه لازمه ده موږ ځوانانو ته چې باید خپل ځوان کوم علمیت ته وهڅوو، ځکه چې علمیت تر څو خپل کړي دغه ستونزې بدمرغۍ چې زموږ په ټولنه کې دغه له منځه ځي. په دې خاطر باندې هماغه کومه پېښه چې شوې ده دغه ټول افغانانو ته کلکه غندي، ځکه دغه د بشریت او انسانیت خلاف کار دی. بالکل بالکل نه باید تاوتریخوالی ته لمن ووهي، ځکه پایلې نه لري، مثبتې پایلې نه لري زموږ لپاره. هغې دې چې موږ تاسو شاید وایي په دې تیرو څو مظاهرو کې د قرآن کریم ته چې باګرام کې هغه بې حرمتي او دغه شیان چې وکړل هغې ته هېڅ فایده ونه رسېدله. خو زموږ بې ګناه او شقي او 15 کسان پکې زما ځلا بې ګناه خلک او د چا به لاسه د خپلو خلکو د لاسه عام اقتصادي او عام ځاني تاوان د زموږ خلکو ته ورسېدل.
انټرنیټي پاڼې او خپلواکې سروېګانې ښیي چې په افغانستان کې دننه له 2.5 تر 3 لک پورې کسان فیسبوک کې فعاله ګډون لري او له دې لارې په خپلو کې سره اړیکه نیسي. له افغانستان نه بهر هم ګڼ افغانان په خپلو کې د دغه ټولنیزې حجرې له لارې تماس نیسي. په افغانستان کې د انټرنیټ له پراخېدو سره د فیسبوک د کاروونکو شمیره ورځ په ورځ زیاتېږي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسورې او سیو ریپورت لرو چې په دې وروستیو کې یو شمېر تنکي ځوانان لیدل کېږي چې د جنکو په سر سنگار کوي او داسې نجونه هم شته چې مور پلار ورته له ماشوموالي نه د لکانو جامې اچوي. دا ځل په کابل کې د افغان ادبي بهیر په اونیزه غونډه کې په همدې اړه د یو تن ډاکټر لیکچر تیار کړی و. د مشال ریډیو همکار باس محمد عابد هم د بهیر د غونډې ته ورغلی او د تنکیو ځوانانو په اړه اروایي ستونزې یو رپورټ تیار کړی دی. ناراضه چې وویرو
دا ځل په کابل کې افغان ادبي بهیر د کره کتنې برخه لیکچر ته وقف کړی و. دا لیکچر د ارواپوهنې ډاکټر نجیب الله زاخلوال د هغو تنکیو ځوانانو په اروایي ستونزه تیار کړی و چې ځانونه د نجونو په سیر جوړوي. ډاکټر زاخلوال وایي چې هغه الکان چې د نجونو په سیر سنگار کوي په نهایت کې ټولنې او په ځانګړې توګه خپلو کورنیو ته بېلابېلې ستونزې پیدا کوي. دی وایي
لیکچر موضوع د هغه مالکان و چې هغه د نجونو په ډول باندې ځانونه جوړوي، لوی پریدی په غاړه کې بنگلیا چې یاستر کې دغه کوي ویښتان وباسي. په دې برخه باندې مونږ خبرې کول چې آیا دغه د دوی پر اړونکو ژوند کې کوم ماشومان دغه سي عملون تزلخه کوي په لومړي سرونو کې، د کوم کورنۍ ماشومان به په دغه رویه راوي کېږي چې دوی د جنایتونو خوينه خپل کې او بیا دغه لکان پر اړونکو ژوند کې د کوم رواني ستونزو سره مخ کېږي او د دوی بیا ټولنې ته څومره مشکلات جوړوي په دې برخه کې او داتنه په کوم شکل ظاهريږي.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان ته لیکچر زکه په زړه پورې وو چې د اروایي ستونزو د سپړلو تر څنګ د حل لارې چارې هم په ګوته کړې وي.
زما په نظر باندې دا ډېره ښه مقاله وه. واقعا دا ستونزه چې دا په ټولنه کې موجوده ده، خو دا داسې ستونزه هم نه ده چې د حل لارې چارې دی ونه لري. د دوی په مقاله کې داسې خبرې وي چې د حل لارې چارې په ګوته کړې وي. هیله ده چې موږ او تاسې چې په دې وطن کې ژوند کوو، د خپلو کورنیو ته ډېر ځیر اوسو، خپلو ماشومانو سره دغسې نیک سلوک وکړو چې هغوی د کمترۍ احساس ونه کړي، هغوی عقدمن په رالوی نه شي، هغوی دغسې رالوی نه شي چې بیا وروسته موږ پرې خفه کیږو، پرې شرمېږو.
یو تن زلمی وایي چې که دا لیکچر په انټرنیټي پاڼو او چاپي رسنیو کې خپور شي، ګټه به یې څو چنده زیاته وي.
من څه چې ټول دوستان دغه مقاله کوریدلې یا هم که کوم سایت کې خبرې غلې دینه په ډاټا خستنې سره په خپل کورونو کې چې دا اکثرا لماشوټوبه پیلېږي د عادتونو نو جدي پاملرنه دی باید ورته وشي ترسو د دوی د شخصیت مزایمتونه کې پراتین کې او روخانه راتل کې ولري. او زه به هم په خپل کورنۍ کې دې کې ته پوره پاملرنه کوم ترسو زمنګ په هلکانو کې د جنکو د عادتونو په کې پیدا نشي.
پښتنو کې د سنجونی هم ډېری پیدا کیږي چې په ماشومتوب کې ورته د هلکانو می اغوستل کیږي او مور پلار ورته د هلک پسترګه ګوري. ډاکټر زاخیلوال وایي چې د کورنۍ او د عمل د نجلۍ پروهیاتو بد غیس کوي، پنجونو کې د هلکانو خویونه را پیدا کوي چې په نهایت کې ورته یو تریخ ژوند په برخه شوی وي. د په کورنۍ او غک کوي چې هلکان د نجونو او نجونې د هلکانو له خویونو سره د عادت کېدو مخه دی ونیسي. د یادولو ده چې افغان ادبي بهیر په 1994 میلادي کال په پېښور کې د افغان لیکوالو او شاعرانو په هڅو جوړ شوی و چې په 2002 میلادي کال کابل ته راوکوچېدو، چې په تیرو 18 کلونو کې یې د اونیزو غونډو له لارې په زرګونه تنه ځوانان د علم او ادب په جامه سنبال کړي دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد رپورټ تاسو ورته. اوس په یو بل رپورټ وورو، د اوږدو جګړو حالاتو په بدلیدو په پښتنو کې هم پخوانی ډېر مثبت رواجونه مخ په کمیدو شوي دي. په دې کې هم د کوچیانو جوړیدونکي لمسې دي چې د ناستې یا کټ توشکو پر ځای به استعمالې دي. په دې اړه د خوست نه د نقیب الله متنوال دا رپورټ اورو.
پخوابه کوچیانو د میګو او اوخانو له وړیو لیمچی جوړول. لیمچی به کوچیانو په خپلو خیمو کې د توشکو پر ځای استعمالول. نه یوازې کوچیانو، بلکې ځایي خلکو به هم له دوی د لیمچی اخیستل او په کورونو او حجرو کې به یې غوړول. خو اوس د لیمچی استعمال یا خو ورک شوی او یا هم ډیر کم شوی او پر ځای توشکې استعمالیږي. خو کوچیان له توشکو خپل جوړ شوي لیمچی ښه بولي.
لیمچی خو د میګو له وړو نه، د اوخو له وړو نه جوړیږي. ډیر خو شاید د پاش پر هغه باندې دا پرسله باندې د قالینې باندې لږ ډبال دل دغې نه ډیر ښه شی ده. دا خیمې کې یا کېږدۍ کې دغسې باندې پیتاوي ته هم راباسو، نو موږ ډیر صحیح شی ده. دا لیمچی له قالینې نه مینې موږ ته لیمچی ښه ده، خو اوس زمانه لږ عصري سولی نه ده. څوک یې داسې ښه نه هغه کوي.
زما نوم عبدالله، زه خپله کوچی یم. موږ د خوست ښار په سیمه کې مرکز پر مربوط پراته یو. لیمچی موږ اوس هم کاروو. لیمچی ډیر ښه شی ده. نور پیسې مې چې دي دغه مار ډېر زیات خرابوي. دغه کې ښه خوی ده چې ملا نه خوږوي، چې شپې به څملې ملا تکلیف چې چلېږي لپاره ډېر فایده لري. ملا بېخي خوږوي نه. او نور موږ اوس هم کاروو. کال نه هر څه نه ده، ښه شی ده. د پېزای اوس دا ساعت یو کال استعمال کې بیا وروسي لمر زر خرابوي. او مینسای موږ د 5 کلو مینسیم ته د شپږو اوونڅه بېخي زر خرابېږي. نو دا ډېر دوامداره شی ده، ډېر ښه شی ده. ډېر اصلي شی ده. موږ خپل وطن خپل تولید موږ خپله جوړوو.
لیمچی به څه ډول جوړېدل او یا جوړېږي؟ یو تن کوچی حاجي لال محمدي په اړه وایي.
ګوره بیسه کار د کنن سه وړی را واخلو، په دې پښ باندې واچو، په زی باندې واچو، وروره بیا دی وبو پښ ورکو. دې وبو پګم ورک پګ دا پګم سه ورکم. دا پیزای را ټول کو، دا پیزای مرا ټول کو. ذات دې سره ټول دي. ذات دې سه څنګه لو وی 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 بنګر لیمسای سلیمسای. ذات دې پښ سه خاصای کو، سه خاصای کو. لیمسای تر ټول کال تای واچو، وروره پیزای پروت خیر خلاص. لیمسای هدا سه خبره ده سه سوچ وړی هي وړی کنه با دې دې دغه شی وړی چې دی د دیو کال وړی مکمل دیو کال وړی. دا د شی وکه سه لس کالم کیږي، پنځه لس کالم کیږي، پنځه کالم کیږي، شپږ کالم کیږي. یو یې لنډ لنډ بچی بچی هغه نو له یو کال نه زیات نه کی.
خو د اوږدو جګړو له امله د کوچیانو مالداري ته هم زیات زیان واوښت او د ګاونډیو هیوادونو او چین څخه په هره برخه کې واردات زیات شول او د محلي لاسي صنعت ته هم زیان واوښت. یو څوګی نه جوړوي. خو آیا کېدای شي یو ځل بیا دا صنعت له سره شروع او رواج شي؟ یو ځل بیا حاجی لال محمد کوچی.
صنعت خو ځکه نه ژوندی کېږي، یو ژوندی چې داسې سابقه سپنگیری بی یا زلی خزی بی آقای رزونده که هایچی نور زوانان نم بدوگه کساکم ندی واسه مالداری جاته چی زوانان پا کساکم ندی زکا چه آقا ده شوایی چه برو رزو سوار سبرو رای دکان تا وداری کم چه سرکم شمی زلقواری آقا خالم ملیمسای سکم نو وسورو را د دې ژوند کول ورنو هغه په ولس پورې اړه لري په کوچی تای په پورې اړه لري
د یادونه د چنه یوازې د لمڅي جوړولو استعمال د محلي صنعت پوره کیدو دی بلکې ترڅنګ د پښتنو په خوانی کلی ولی لوبي سندرې او نور مثبت دودونه او رواجونه هم په کمیدو دي چې د پښتنو ویاړ ګڼل کېده او د فولکلور سانو په خبره چې دا د قوم د هویت او پیژندګلوۍ لپاره لوی زیان دی نقیب الامتنوال مشال راډیو خوست
دا مشال ریڈیو